اما د هغې ترڅنګ باندې بعضې مشکلات هم زموږ مکتبونه لري، چې مثلا زموږ مکتبونو کې معیاري او ستاندرد کتابونه او درسي مواد اوس هم نشته دي. اکثریت مکتبونو کې د څښاک صحي اوبونه پیدا کیږي، یا هم اکثریتو مکتبونو کې ماشومان تشنابونو ته لاسرسی نه لري، او یا هم دا چې د ماشومانو صحي حالت ته ډېر زیات توجه نه کیږي، رواني حالت ته، رواني او فزیکي حالت ته توجه نه کیږي. یعنی په هر صنف کې مثلا که موږ په نظر کې ونیسو، شاګردان دومره زیات وي چې استادان نسي کوی په اسانه توګه ټولو ماشومانو وضعیت ته لاسرسی پیدا کړي، او د هغوی مشکلات واوري، او د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره لارې چارې پیدا کړي. چې دغه اساسي مشکلات زموږ مکتبونو کې او زموږ د ښوونې او روزنې په بهیر کې اوس هم وجود لري. او بل اساسي مشکل یې دا ده چې اکثریت د نامنی په اساس باندې ورځ په ورځ د ماشومانو لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته کمیږي، چې دا هم یو اساسي مشکل ګڼل کیږي.
ډېره مننه اګروال صاحب. دا مهال څومره افغان ماشومان ښوونځي ته لاسرسی لري او څومره لاسرسی نه لري؟
باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تحقیق په اساس باندې چې په 1994 او 1995 کال کې ترسره شوی دی، اته 10% ماشومان مکتبونو ته د تلو لاسرسی نه لري اوس هم. لبندې مرغه چې له دې اته 10% نه اکثریت انجونی دي. یعنی اوس هم په عمومه توګه باندې ماشومان ډېره کمه لاسرسی لري د ښوونې او روزنې حق ته، اما بیا په خاصه توګه باندې انجونی له دې حق نه په غټه کچه باندې یا په ډېری کچه باندې محرومې دي.
اګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له هم ګڼ شمېر ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. ماشومانو ته د ښوونځیو نه لاسرسی یا نه تک پر ټولنه باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایم چې بلا شکه بې سوادي په هر ټولنه کې د ټولنې ټول افراد ته یو ډیر اساسي ګواښ بلل کیږي، بیا په خاصه توګه ماشومان ته یو اساسي ګواښ بلل کیږي. لکه څنګه چې موږ وایو، هغه ماشومان چې نن خپل اولادونو سره په بده رویه باندې رفتار کوي، هغه ماشومان دي چې د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې له حق نه محروم شوي ول په خپل وخت کې، او بیا هم د ماشومانو نه لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته ډیر زیات اساسي مشکلات ماشومانو ته منځ ته راوړي، چې هغه د دوی په نننی ژوند او هم په راتلونکي ژوند باندې ډیر زیات بد اغیز لري. د نمونې په توګه زه کوای سم ووایم چې اکثریت ماشومان چې ښوونې او روزنې حق ته لاسرسی نه لري، یا هم د قاچاقبرانو له ټولنو سره یو ځای کیږي، یا هم له هغو نه مافیایي بانډونو سره یو ځای کیږي، چې دا د دوی په راتلونکي باندې ډېر منفي اغیزه لري. او یا هم یو ډیر اساسي او منفي اغیزې دا ده چې دوی د نظامي صفوفو سره یوځای کیږي. یعنی پرته له دې چې دوی قانوني سنونه خپل پر کې نظامي صفوفو سره یوځای کیږي، لکه څنګه چې موږ یو سروې کمیسیون کړی ولا چې له 1500 ماشومانو سره چیرته چې مصاحبه شوی ولا د 1500 ماشومانو نه 1500 داسې ماشومان وو چې هغه نظامي صفوفو چې هغوی په نظامي صفوفو کې کار کول، چې له دې جملې نه 30% د هغوی نه د فامیلي فشار په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، 10% د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، 14% د کارموندنې په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو. او اکثریت په دې کې دغه اکثریت چې موږ په دې اړه بحث وکړو، نیمه یې په رسمي توګه د دولتي نهادو لخوا نه موظف شوی ولو او ګمارل شوی ولو، اکثریت یې د خصوصي افرادو لخوا مثلث شوي وو، او اکثریت حتی نه پوهېدل چې دوی ته سلا چا په لاس کې ورکړې ده چې دوی په جنګو کې داخل شي، چې دا هغه ناوړه اغیزې دي چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې حق ته نه لاسرسی رامنځته کوي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا بکرم په ډاپسای وانه که په دغه لاس واده
او باندې لرو موږ دوکومنت خایښ لرو چې موږ دوه باندې باندې
بس لري فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاس تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است ګروال صاحب کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې شوونځي ته د ماشومانو د نه لاسرسي عوامل څه دي
باید وایو چې د ماشومانو د نه لاسرسي اساسي عوامل شوونځي ته دوه عوامل دي اول دا چې نامني یو ډیر لوی او اساسي عامل شمیرل کیږي ځکه چې په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دي هغه د مکتبونه اکثرا تړل شوی دي او د هغه ماشومان هیڅ خوانیتا او یا روزانیتا او یا هم خوانزویتا دتلالو لسرسی نلری او دو هم اساسی عملی فقر او اقتصادی مشکلاتی چی اکثریت ماشومان ده اقتصادی مشکلاتو پاساس بانی نسی کوای چی مکتبونو تلارسی یعنی اکثریت ماشومان یا هم مجبور دی چی کارو کری یا هم اقتصادی مشکلاتی دیر زیادی چی دوی نسی کوای دوی فامیلونا نسی کوای دوی خوانا او روزانا حمایت کری او یا هم مخکی لوقت ودون دی چې دا اکثر د دې سبب کېږي چې دویونه سې کوي چې خپل تعلیم تربیه ته ادامه ورکړي
ډېر مننه ګروال صاحب په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه خصوصا د ماشومان په اړه څه ویل سوي دي
باید وایو چې په اول په ملي قوانینو کې کومه اشاره ورته وکړو د افغانستان د اساسي قانون در څلويختم ماده په دې اړه وایي چې تعلیم او تربیه د افغانستان د اتباعو حق دی او دولت ملزم ده چې ټول اتباو ته د لسانس دورې پوری په تعلیمي موسسو کې د په وړیا توګه د تعلیم تربیه د حق تعلیم تربیه حق مساعد کړي او نو د دې په اساس باندې دولت مکلف ده چې ماشومان ته د ښوونې او روزنې د حق څخه مستفیدو هغه زمينه برابر کړي او د افغانستان د اساسي قانون نڅلويختم ماده بیا هم صراحت لري او وایي چې د ماشومانو اجباري کار منع دی په افغانستان کې یعنی هیڅوک نشي کولی چې ماشومان دې تمر اړ کړي او مجبور کړي چې په تحمیلي توګه باندې کارونه وکړي او د غیب ځای باندې باید ماشومان خوندوی ته ولاړ شي او درس وایي او په همدې توګه د افغانستان د اساسي قانون څلور پنځه سمه ماده وایي د فامیلونو د حمایت په اړه باندې صراحت لري یعنی د چې باید فامیلونو تر دې حده حمایت چې هغه کوي چې خ او سالم ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي او په نړیوال معیارونو کې کوم په نظر کې ونیسو د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په څلورمه ماده کې او په اتلسم بند کې راغلي دي چې ټول ماشومان حق لري چې په وړیا توګه له تعلیم او تربیه برخمن شي
ډیر مننه ګروال صاحب د ورستي پښتنې په توګه د ماشومانو د سالم تعلیم او تربیه معیارونه څه دي کې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي
ماشومانو د سالم تربیه د سالم تعلیم تربیه معیارو په حق لکه مونږ وایو چې سالم تعلیم تربیه هغه تعلیم تربیه ده چې له انسانانو نه یو سالم شخصیت منځ راوړي یعنی په هر انسان کې د هغه په وجود کې هغه سالم شخصیت چې ده هغه وروزوي او هر انسان کې او هر انسان ته دا توانایي ورکړي چې هغه هم خپل ځان ته احترام وکړي او هم خپل نور ته په ټولنه کې احترام وکړي هم خپل ځان سره مینه ولري او هم نور انسانانو سره په ټولنه کې مینه ولري او صلح دوست انسانانو اوسيږي یعنی هغه تعلیم او تربیه یا هغه ښوونه او روزنه چې ماشومان له بدی لارې نه منې کړي او هغوینه نیک انسانان او داس انسانان منځ راوړي چې هغه د ټولنې په درد وخوړل سي هغه ته مونږ کوي چې معیاري تعلیم تربیه وي
ډیره مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ژوندی درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري ز محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. اوریدونکو تاسو به د جرګې لنوم سره حتمی آشنا یاست. په جرګې به مو خپل فیصله کړی وي یا به مو هم پکې ګډون کړی وي او یا به خپل د جرګې غړی پاتې شوی یاست. خو د جرګې د تاریخ او ارزښت په اړه به مو ډیر کم فکر کړی وي. موږ په نننې خبرونه کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې پر ولسی فلکلوریک او تاریخي ارزښت غږیدلی یو. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو جرګه د هغه ټولي نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابهو سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد وایي چې په افغاني ټولنه کې د جرګې د رامنځته کېدا کوم ځانګړی تاریخ نشي ټاکل کېدی، خو د جرګې تاریخ ډیر لرغونی دی.
لکه څنګه چې پښتني ټولنه دغسې کلتوري ارزښتونه لري او د تاریخ پورې قید نه دي، دغسې جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پرې اواری کړې دي. جرګه یو هغه اصل دی چې نن سبا په ماډرن شکل کې مونږ ورته پارلمان رئیس تللی دی، خو